ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
السلام علیکم گرانو اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی نن د اتوار ورځ کال 2014 د ستمبر د میاشتې 18 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې شوې دي د شپې 10 بجې، افغانستان کې شوې دي 9:30 بجې، او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ورځې 1 بجې شوې ده. بخنه غواړم نن د ستمبر 13 نیټه ده. د دې پروګرام وړاندې کوونکیو زه محمد اکرام
او زه نصر کاکړ،
او تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
هندي چارواکي وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د ترګرو یو برید کې 18 هندي عسکر وژل شوي. د هند کورنیو چارو وزیر تور په پاکستان لګولی، او وزیر اعظم نریندرا مودي ویلي ترګرو ته به سزا ورکوي، خو پاکستان تر اوسه جواب نه دی ویلی.
او پاکستانی چارواکی وای د خیبر پختونخوا سرخار پیښور سره نږدې د ترهګرو په یو حمله کې 3 پوځي چارواکي وژل شوي دي. جماعت الاحرار او داعش خراسان تندره بډلو د دغه حمله ذمواري په خپل سر اخستې.
او پښتون ملت پاله ګوند عوامي نېشنل پارټي ویلي دي چې د پښتنو په سیمه کې د سرشمیرنې لپاره د مرکزی حکومت څخه د غوښتنې په هکله کمپاین شروع کړی.
او دلته په نیویارک کې په یو چاودنه کې لږ تر لږه یو کم 10 کسان جوبل شوي دي. د دې ترڅنګ به تاسو د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې یو شمېر رپورټونه او مرکې اورئ، خو اول پام شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته او رپورټونه هم تاسو ته وړاندې کوم سره اوسه.
اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خپرونې ته یو بیا شراغلاست. په خپرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر مهم رپورټونه مرکې او هم ورسره ویډیوي رپورټونه لرو چې خپل په نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. خو هم د خپرونې پیل کوو د هند تر ولکې لاندې کشمیر څخه، چیرې چې وسلوالو د هند په یو پوجي مرکز باندې حمله کړې ده، او ویل کېږي چې 18 هندي پوجیان په دغه حمله کې وژل شوي دي. کشمیر کې په 12 کې دا تر ټولو خونړۍ حمله وه. چارواکي وایي د کشمیر سرشار سرینګر ولویدیز اړخ ته په نن سهار په تیاره کې 4 کمانډوز چې ورته ویل کېږي او هم وسلوال وو، له درنې وسلې او لاسي بمونو سره د هندي پوج په بریګیډ هډ کوارټر باندې حمله وکړه. تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان.
د هند واک لاندې کشمیر کې د هندي پوز په یو مرکز برید کې 18 پوځیان وژل شوي دي، او هند یو ځل بیا په پاکستان د ترخګر ډلو مرستو تور لګولې دي. لائن آف کنټرول سره تړلې د شمالي کشمیر اوړي علاقه کې هندي پوز مرکز باندې برید نن سهار شوی دی، او هندي پوز وینا تر مخه برید کوونکي 4 تن وژل شوی دي، او دوی سره نښته کې د هندي پوز 18 پوزیان هم وژل شوی دي او یو شمیر ژوبل شوی دي. ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې هند واک لاندې کشمیر کې 1300 کلونو راهسې روان وسلوال کاروای کې دا لومبې ځل دی چې د برید کې ځان وژونکي هم استعمال شوی دی. هند پوز دعوا کړی ده چې دا 4 برید کوونکي چې ورسره درنه وسله او بمونه وو سره ځای وړاندې د پولې بل اړخ نه راغلي وو. د برید نه پس د هند کورینو چارو وزیر راجناث سنگ یو ځل بیا په پاکستان د ترهګر ډلو د مرستو تور لګولې دي، او په یو ټویټ په دې مایوسي څرګند کړی ده چې پاکستان اوس هم داسې ډلو مرستې کوي. یو بل ټویټ کې راجناث سنگ وایي چې پاکستان یو ترهګر ریاست دی، او نړۍ د هم دا یو ترخګر ریاست وګڼي، او دې له وجې ورنه ځان بیل کړي. د هند لخوا په پاکستان داسې تورونو په حق لا د یو هندي رسپانې په پاکستان کې خبريال عمر فاروق وی چې هند او پاکستان دواړه یو بل خپل روایتي دښمن ګڼي. همدغه وجه ده چې دواړه هیوادونو کې دغه شان ترهګر پیښو سمدستي پس په یو بل تورونه لګوي، څنګه چې تیرې څه مودې راهیسې پاکستان د هند را باندې تورونه لګوي. خو عمر فاروق دا هم وی چې باید پاکستان د هغه تنظیمونو خلاف کاروای وکړي چې نه یوازې هند پر بندیزونه لګولې دي، بلکې امریکا، برتانیا او ملګرو ملتونو پر هم بندیزونه لګولې دي لکه جماعت الدعوه.
خو اوس بعض داسې تنظیمونه دي چې او دا غیم عدالته کې لیډرشپ چې موجود دی، لکه څنګه چې حزب المجاهدین دی یا متحده جهاد کونسل چې څنګه دی سید صلاح الدین هغه دی. خو اده کشمیر چې دی دا هغه دی وګړې دی، د سرینګر دا هغه شریعت دی، دا هغه دی اوسیدونکي دی، او الته کې هغه کوي کاروای نو هغه دا په دنیا کې عام طور باندې دي. داود ابراهیم په حواله باندې ہندوستان تورن لگے پاکستان میں چدا په پاکستان کې دغه سے الټه کې د چین او د هندستان ترمن زم دغه سے په یو بل باندې الزامونه لګي چې د لای لاما لا شهریه ته وی ورکړې ده. اوس چې کم دې د برمدا بوکتی په حواله باندې هم دا خبرونه راځي را مخته کې چې هندستان د نېشنلټی د اغستو لپاره هغه درخواست کړې ده، هغه په سوچ کې او یوازې هغه نه بلکې تقریبا 15,000 کسان د بوکتی قبیلې دی په افغانستان کې چې هغه د شهریه او هغه مطلب سټیټنشپ ورکولو په حواله باندې خبرونه راځي. دا کیسه کا تاریخ کیږي، خو چونکه تاسو څنګه پښتون د جماعت الدعوه دې په حواله باندې وکړه نو اوس څه کم حالات روان دي په هغه کې د جماعت الدعوه سو کس گیر شي، څنګه چې ممبئی د حملې نه پس دی مطلب اجمل قصاب او داغه سره نور وګړي څو جلیو او هغه څه انفارمیشن هغه په بنیاد باندې نیولې لکه افضل ګورو بیا روسو او هغه پانسی کړ نو هغه خصوصه پورې کې سره روان ده، اوسه پورې کې سره روان ده.
د نوړان د کال 2008 ممبئی تر هغه بریدونو تور هم هند پاکستان کې موجود د لشکری تیبه چې اوس یې نوم جماعت الدعوه دی په دې لګولې وو. دغه شان کال 2001 هند پارلیمان باندې برید تور هم پاکستان کې موجود د جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر باندې لګول شوی وو. کال 1993 ممبئی بمی 14 نو تور ڈی کپنے مشر داؤد ابراہیم باندھے لگول شوی وو. او هند دا تور لگوی چې داؤد ابراہیم اوس هم په پاکستان کې پټ دی او دلته نه هند خلاف کاروائی کوي. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو او ټلویزیون دی د هند د حکومت چې کوم تورونه دي چې په پاکستان یې پورې کوي چې ګینی ترهګر ډلو ته پناه ورکوي. دا او ځینې نورې پوښتنې زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ، زمونږ د همکار افتخار حسین نه کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
تر دې وړاندې چې دغه تنظیمونه نمونه یا په کوم ځایونو کې پاتې کیږي او بیا فعالیتونه سدي، تورونه په پاکستان کم لګي، دا ورسته چې کومه پیښه شوې ده 19 عسكر، دا تر ټولو غټه پیښه ګڼل کیږي په هندي عسکرو باندې او په خاصه توګه کشمیر چې کومه سیمه ده دغه د جګړې مرکز ګرځېدلې ده. نو د دې تور د هند لخوا وزیر اعظم نریندرا مودی خود پاکستان نوم نه دی اخستې، خو په خپل ټویټس کې دا خبرې کړې دي د ټویټر په لار باندې چې دغه ترهګرو ته به سزا ورکړي او خپل قام ته دا باور ورکړي چې موږ به دا داسې نه پریدو. یعنی ژمنه سرګنده کړې. خو ولې د کورونو چارو وزیر چې کم دی هغه روس او امریکا ته خپل سفر ځنډولې دي او په خپل ټویټس کې هم په خپل پیغامونو کې ویلي دي چې پاکستان دا تورونه لګولې دي. زه به داسې وایم چې دا یو ترهګر هیواد دی او باید دا د ترهګر په نوم وپیژندل شي او دا بیل کړی شي په نړۍ کې، یوازې کړی شي. اوس مهمه خبره دا ده چې پاکستان او هند په یو بل باندې دا تورونه لګی، څنګه چې وړاندې د ریپورت کې مونږ واورېدل د پاکستان لخوا هم په هند باندې د غرنګ تورونه لګی چې ګنې د دوی ایجنسی په مختلفو ځایونو کې بلوچستان کې مونږ نوم اورو چې دغلته کې لاسوهنه کوي. اوس راځو په بنیادي توګه باندې کم تنظیمونه دي منګ نه وینو چې ګنې په هند کې داسې فعال ترهګر تنظیم دی چې هغه راضي او کم کاروایی کې یا داسې نمونه په نړیواله کچه یا د پاکستان له خولې منګ چرته نه دی اوریدلی. خو د پاکستان باندې تر ټولو غټه نیوکه چې کیږي نو هغه دا ده چې د ریاست مرسته د تنظیمونو ته ورکړې شوې ده، او دلته کې بیا چې کله پر ریاست باندې داسې تورونه لګي نو دغه ډیره د فکرمندۍ وړ خبره وي. لشکر طیبه د ریاست خبره مې ځکه وکړله چې د دې مشر حافظ سید هغه بیانونه ورکوي د هند خلاف، دوی ته په نړیواله کچه پاکستان کې هم په هند کې هم دوی ته نان سټیټ ایکټر وایي. دا په خپل دا سړی نه ریاست ته نه د ریاست نمائندګي کوي، بلکې د په خپل کچه باندې یو مذهبي سوچ او فکر لاندې دغه کارونه تر سره کوي. په دې باندې لس میلیون ډالر په نړیواله کچه د سر قیمت خودل شوی دی. دیزی په مرید کې کې د ډېر غټ مرکز دی، جماعتونه دی، بل خلک ور سره دی، په هواد کې ګرځي، زی په زیبان تقریرونه کوي. نو دغه یو خبره بیا جیش محمد سي دی، دا ورسته د پټانکوټ په خچه دا یا نور کم داسې بلا پیخې دي کسړې لان ورستو وګوري. نو په دغه کې د دوی نمونه راتلل، دا د ډی کمپنی ذکر مونږ اورو. دا ټول هغه شزونه دي چې ځنې خو پکې دي خپل منلي دي چې او دا دوی کړی دي. او په هند کې بیا نو دغه یو په لاهور کې دی، لکه دغه جیش محمد مشر چې دی د بهاولپور دی،
مولانا مسعود
سر، مسعود سر پلار د سکول استاد او دغه د سیمې دی، او ټول زیاتره د دې چې کم خلک دي نو دا هم د پنجاب د سیمې نه تعلق ساتي. ستاسو کو پام وي په پاکستان کې د پښتنو اکثره مشرانم چې ذکر کین هغه وي چې جړل هم دغل تکیده، هم دا وجه ده چې د پاکستان پر ریاست او د پاکستان په حکومت باندې په پالیسو د نیوکه کیږي چې دوی خه او بد طالب چي دي هغه سره بیلې. لکه طالب دا چې کفرش کو دا حقانی ډله ده، دوی په خاوره اوسيږي، د نیوکه پکیږي، نو بیا چي دي دوی د هغې پر ضد ګامونه نه اخلي. او پرون هم د پاکستان د ملګرو ملتونو کې چې کومه نماینده د ملي حالو دي هغه سکیورټی کونسل ته ویلي دي چې موږ د افغانستان جګړه په خپل خاوره نشو کولای، یعنی چې کم طالبان دې ځکې دي موږ د هغې سره اړنه شو بدولې او نه پکې سګامونه اخیستلی شو. او بیا موږ ګورو چې را دغه طالبانو مشر هم په پاکستان کې پاکستان په خپل ومنله، پاسپورت هم ورسره د دې په خاوره باندې وژل شو. د غرنګ د نور غټ ترخګر ډلې چې د القاعده مشرانم نیول شوې دي، نو بنیادی د هند لخوا چې کوم دغه کیږي فکرمندې او د نړۍ لخوا، نو هغه دغه تنظیمونه دي، دغه پالیسي دي چې دا وخت مسلې پیدا کړي.
او افخر صاحب، د ترګری ضد د پاکستان دریز څومره په نړیوال کچه باوري دی یا د نړۍ هیوادونه څومره ور باندې باور لري؟
تر سمودی را هسی منګه ګورو باید چې د پاکستان دریز هم وایم، هغه دا دی چې پاکستان وای چې منګه په زرګونو خلک، یعنی د اویا زره مشمیره مونږ اوریدلې، د اتیا زره مو د شپېته زره هم چې دمر خلک به لیلې دي په ټوله نړۍ کې مونږ چې دینو د ترهګرو خلاف چې کم دغه دې مونږ مرسته کړې ده، د افغانستان کې امن غواړو او د هند سره خاړي کې غواړو، دا د دې رسمي دریض ده. او ځکه ما تکرار کو خو دوی چې نړۍ ته کوم خبرې کوي او بیا کوم عملی ګامونه دوی اخستی دي یا کوم کارونه کیږي، نو په هغه کې د سیړنکارانو مطبوعاتو لخلې منګه چې سمره اورو ګورو وینو لولو، نو په هغه کې یو تضاد ښکاریږي. او دغه وجه ده چې پاکستان د دې هر څه باوجود چې د پښتنو په خاوره باندې دغه ترهګرې جنگ او په دې کې په زرګونو خلک وژل شي، پاکستان نړۍ قانې نه کړې شوله، او هغه هم د دوی د پالیسو د وجنه، د پاوز د پالیسو، د استخباراتي ادارو د پالیسو په دې باندې ډېر غټې نیوکه کیږي. کومنګ وګورو هغه حقیقتونه یا هغه خبرې یا تورونه هغه اوس هم په ځای موجود دي. پاکستان دې ته قوي کم جواب ویلو کې ناکامه شوی دی. مثال په توګه چیرې آیا د افغانستان چې کم تر طالبان دي هغه دوی په خاوره کویټه شورا بیا د خلک حقانی ډله او دا سیدینه مخکې ما کم نمونه واخیستل، دا ټول بیا د اسامه بن لادن په دې خاوره باندې وژل کېدل، طالبانو د مشر وژل کېدل. په افغانستان کې د امن لپاره ټول نړۍ ته دا ویلو چې دا رول به مونږ لوبو او دا هر څه کول تیر لسو کالو، او اوس سیدینه وایي چې زمونږ په وسنه رسیدي. نو په نړۍ کې دا وخت د پاکستان د ریز او پالیسی صرف چین او د چین د دوی لخوا دا سخکاریږي چې بسوم دی ته یو بل د قبلونه ور پاتې او نور په نړۍ کې ډیر حدا پوره ډیر خبرې داسې دي چې په پالیسو کې بدلون دی او د دوی په خبرو باندې باور ډیر کم کیږي.
ډیر مننه افتخار صاحب. واشنگتن دی او تاسو وایس اف امریکا جی ریډیو او ټلویزیون ته استرګي وغوږی استه کډرمن اوریدونکو دا ریپورت به هم له تاسو سره شریکو چې په کراچۍ کې میشت افغان کډوال څوی غواړي چې ولاړ شي خپل وطن ته او که هم حالت پاتې شي په دې باب معلومات در سره شریکو او تاسو کولی شئ چې زموږ په پاڼه باندې ټول خبرونه هم ولولې هم وګوري او هم واوري د وی پاڼه پته ده voa.radio.com او سهم زو د شمالي وزیرستان لوري ته چیرې چې د مشرانو یو شپږ کسیزه ډله به نن چین ته سفر کوي او هلته بل چینایي چارواکو سره د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې په باب خبرې کوي او د قبایلي سیمو لپاره به د پرمختیايي پروژو غوښتنه کوي. تفصیلی ادنان بیٹنای په دې رپورت کې راکوي.
د دغه ډلې مشران وای په وروستیو کې قبایلي علاقې او بلخصوص وزیرستان او بیا شمالي وزیرستان نظر انداز کړی شوی دی چرته چې په زیات شمېر سره قدرتي وسایل او مدنیات موجود دي. دیو رادیو سره حال تیرولو په وخت اول په شمالي وزیرستان کې په زیات شمېر سره مدنیات موجود دي چې پکې سره کرومایټ، تیل، ګیس او چلغوزه شامل ده. وای ویل دغه قدرتي وسایل او مدنیات ناجایز استعمال شروع دي او له هغې څخه د شمالي وزیرستان خلکو ته څه ګټه نه ترلاسه کیږي. دا هم اول چین حکومت په دې مجبوروي چې په مالی وزیرستان کې دغه مدنیاتو لپاره کارخانه ولګوي او په هغه ځای کې مقامی خلکو ته د روزګار موقع په لاس ورشي. وی ویل داسره باندې چین اقتصاد ورکې د مقامی خلکو معیشت به هم را پورته شي. دغه پړاوی به نن چین ترسیږي او هلته به په چین کې د چین اعلی انتظامی چارواکو سره لیدو کاته کوي. دای هم او ویل چې په چین کې به د سپه کو منسوبې باندې هم دوی ته چې کومې اندېښنې دي هغه لری کولو کوشش کوي. ویل کیږي چې په سیپیک منصوبه کې خیبر پښتونخوا او قبایلي علاقې نه دي شامل کړي شوی. زیاته کړه چې چین حکومت په دې کایل کوي چې په سیپیک منصوبه کې قبایلي علاقې او شمالي وزیرستان شامل کړي چې دغه غټې د پنجاب صوبې په ځای قبایلي علاقو ته هم راورسیږي. د شمالي وزیرستان د کډوالو د کمیټې مشر نثار علي داوډ ډیو رادیو ته وویل دوی په سیده افغانستان لاره هم تړل شوی ده او په سیپیک کې هم ویل کیږي چې قبایلي علاقو او خیبر پښتونخوا ته څو برخې نه ده کریسوی. وی ویل چین حکومت په دې کایل کوي او چین حکومت څخه به دا ټوله اندیشنې لري کوي.
دا ډېره خبره امیر یا اروېدل یې نه دوی چې دی الیشر جواب تا کړی دوی خنا چې لکه په سپیک غا باندې چې دی پوزیشن سره ګډه مشته حالات یا مکمل اسه د صفات نه لګیږي. خو بیا مطلب اقتصادي کاټه مشهومه ته ان شاء الله تعالی افغانستان
شمالی وزیرستان کے پاس زیاد میر سرا مدنیات موجود تھی و دغه مدنیاتو کې گیس، تیل، سرو، چلخوزا، کرومائٹ شامل دی. خود دی استعمال انتہائی ناجائز روان تھی. زیادہ کړه چین حکومت کچرے پدی علاقے کې کارخانه په ځای کړی نو دا بنه یواز د چین لپاره بلکې د شمالی وزیرستان لپاره به هم په ګټه باندې وی. هغه وویل چین حکومت څخه به زیاتره په شمالی وزیرستان کې د کارخانه لګولو غوښتنه شامل وی.
بواز اډر نه صنعت وسول غمغا چاینا ته دا ریکوست کوي چې کم از کم په دې کې دا په کارخانه جوړی چې پکړی دا جوړی تر کې اتی چارې دا وشي او ټول مدنیات کا چلغوزی دی کا مدنیات دی کا گرنایت دی او سونه پرې هر څه کې موجود دی او کرومای چې کیندا دا بالکل د میزه وزیرستان نه دا ټول ټول کراچۍ ته وړو کراچۍ نه بیا ته وړلو خو مونږ خاصه خپل وسایل چې کوم دی مونږ خپل استعمال وای نه چې بهر حال دا په پیدا کې دی دا یو پیدا نه اخلي او مونږ ته پیسې نه لای دی خلک روزګار ختم شي نه کوي بند شي د سره سکولینا مولینا کالجینا یونیورسيټي او د علاقو ترکیب سره وګول کاسه په ورونه کې پراته دي. دا نه ځای
دې کمیټې یو بلغړی ملک فرید الله خان وویل چې د خپل دریس چین حکومت ته وړاندې کوي او بیا چې چین حکومت دوی ته جواب وای نو هغه نه پس په دې باندې بیا ایوا حتمی فیصله کوي. خو زیاته کړه د زیات کوشش په داوی چې د سیپیک منسوبې څخه زیاتې ګټې شمالي وزیرستان ته راوړي.
لکه چې نارد نه ده ساوث نه جنوبي نه به جوړ نه خیبر نه مامن نه ورځای نه لنګ یو روډ د داسې نردیر تیر شي چې لکه مشتا یو هډ اپ جوړ شي په خان جوړ شي په بل جوړ شي چې د امیر لنګ روډ نه وروځي هر ایجنسی والا وروځي کنه یو هډ جوړ شي اخ دي د خمیر افغانستان نه کوم کاروبار شي یا د ایجنسی نه کاروبار شي چې دا ترانزیت
دن سره ملاویږي.
یاد دی ویني چې قبایلی علاقې له تیرو 15 کالو راسې د تندروي په نامه له یو شخمنې جګړې سره مخامخ دي. دغه علاقې اوس د هیواد د امنیتي ادارو تر واک اختیار لاندې دي او د دې هیواد اعلی چارواکي د خلکو ته بنیادي اسانتیاوې او د ژوند راپورته کولو لپاره د نړۍ څخه په زیات شمېر سره مرستې ترلاسه کوي. خو په داسې حال چې کمی جنگځپلي علاقې دي چې د چین لخوا کومه د روډ منصوبه راتېرېږي، ویل کېږي په دې کې خیبر پښتونخوا او قبایلی علاقې شامل نه دي. دغه منصوبه تیر کال د نواز شریف سرکار له چین حکومت سره لاسلیک کړې وه چې پکښې له چین څخه تر ګوادره پورې یو روډ تېرېږي او دغه روډ به د پنجاب په صوبې راځي. په دغه روډ کې یو شمېر نورې اقتصادي لارې هم شاملې دي، خو دا ویل کېږي دغه اسانتیاوې جنگځپلي علاقو ته نه دي ورکړې شوې. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو او ټي وي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه رادیو دی. د پاکستان بلوچستان ایالت سرخار کوټه کې شیعه مذهبي مشرانو په حکومت باندې غږ کړی دی چې د پاکستان او چین ترمنځ لوی اقتصادي لار غربي برخه باندې زر تر زره کار شروع کی. په کوټه کې یو خبری کانفرنس ته د شیعه مسلمانانو یو مذهبي مشر د وینا په وخت باندې په حکومت د دې ترڅنګ دا هم غږ کړی دی چې د ترهګرۍ پر ضد چې کومه قومي تګلاره جوړه کړل شوې ده په هغې دې عمل وکړل شي، او که چیرې نوموړی وای په دې عمل شوی وي نو د کوټې غمژنه وروستۍ پېښه به هم نه وي رامنځته شوې. رپورټ پې د کوټې نه د ډیوه رادیو خبریال حمید سمسور راکوي.
په کوټه کې یوه خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د شیعه فرقه د وحدت المسلمین جنرال سکرتر علامه راجا عباس د مرکزی حکومت پر تګلارو باندې کلکې نیوکې وکړې. د وویل چې څومره په چټکتیا باندې د پاکستان او د چین د اقتصادي راداري پر ختیځه لاره باندې کار روان دی. که چیرې دغه ډول کار پر لویدیځه لاره باندې پایل نه شو نو د کوچنۍ صوبې په خلکو کې به مایوسي پیدا شي. د له دې سره سره د کامی عملیاتو پر پلان باندې هم نیوکې وکړې.
نیشنل اکشن پلان پر عمل نه هوا، درست عمل نه هوا، ڈائیورٹ ہو گیا، اور جو اثرات اور جو نتائج اس دو سالہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے ملنے چاہیے تھے.
د کامی عملیات پر پلان باندې سم عمل نه سو، د دې مخه وبل لور ته وګرځول سو، او په تیرو دو کلو کې د تراګری په ضد چې کومه جګړه روانه ده چې کومه نتیجه موږ لاس ته راوړلې هغه ډول موږ نه چې ترلاسه چې نتیجه تاسو په کوټه کې د اگست پر 8 منټه باندې د سیول هسپتال د ځان وژون کې برید په چیر باندې ولیدل. علامه راجا عباس ویل چې د پاکستان له نورو برخو څخه د بلوچستان له لارې په کال کې د شپېرکی او وګړو ایران ته وزارت ته یوازې دوه ځله پرېږدل دا ډېر لوی زیاتوب دی. د شپېرکی زیارت کوونکو لپاره وسوبیته تر داخلېدو له مخه د حکومت اجازه د دوی لپاره لازمی ده.
بارڈر کے اوپر این او سی لاو نہیں دو گے تو آپ کو یہاں سے واپس کر دیں گے پیسے. تو
پر سرحدی پل باندې کچیری لدوی زخه اجازت نامہ نوی نو بیرته رغبر گوی یا خو پیسې به ور کوي.
کوئٹہ کے اندر ان ہوتے وقت یہ پتہ شروع ہوتا ہے، یہاں شہر میں لیا جاتا ہے، پھر بارڈر کے اوپر جب وہاں پہنچتے ہیں وہاں پر بھی مختلف لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور ان سے پیسے لیتے ہیں مجبور لوگوں سے غریبوں سے.
چکوٹ ترا داخل سی لدوی زخ پیسې اخستل پایل سی پشار کی دننه هم لدوی زخ بتا اخلی چې بیا سردی پولی ته ورسږي الته هم زورول کجی لبی واسه خلګو زخه پیسې اخلي. دغه لړۍ دی ودرول سی او ما ته دا هیله سی چې په دې پیسو ځایي نظامي چارواکي هم ونډه لري. علامه راجا عباس وویل چې د پاکستان او ایران پر سردی پوله 0.7 تپتان باندې اوس هم له تیرو لسو ورځو څخه په سلګونو زیارت کوونکي انتظار کوي چې حکومت دلته کوټ ښار ته د راتګ اجازه نه ورکوي. علامه راجا عباس د تیر اختر پر مهال باندې د سند د شکارپور پر امام بارګه باندې د ځان وژونکو برید په حق باندې وویل چې حکومت په خپل د دې خبرې په خلای کوي چې کوم ځان وژونکو برید ناکام شوی دی. دغه خلک هم د بلوچستان لاله شکارپور ته رسیدلی دي. د دله خولې چې اوس د بلوچستان او د سند حکومت دواړو پر سرحدي پوله باندې د ګډ څار د پریکړې اعلان کړی دی چې اوس به سند او بلوچستان پر سرحدي پوله باندې د ورپوکو د مخنیوي لپاره ګډه تګلاره به عملي کوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د ګلو کترمن اوریدونکو سم یو ری بیا زو په خبرونه کې د قبایلی سیمې ولوري ته چیرې چې په ممند ایجنسی امبار سیمه کې د تیری جمعې پر ورځ یو ځانمرګي برید کې د مړو شمیر څلور ډیر شو تر رسیدلې دي. او زموږ خبریال ارشد ممند نن دغه سیمه ته بیا ورغلی او یو ویډیو رپورټ یې تیار کړی او ځایي خلکو ورته ویلي دي چې په وژل سو کې 15 تنکی ځوانانو. تفصیل هم د ویډیو کې
خوګو کتون کوریدونکو دا وخت زه د پایخان جمعګل جمعات کې ولاړې ما کوم کې چې د جمعې په مسپخیم جمع په دوران ځنمرګي برج شوی پاغې کې تر اوسه پورې د شپږ دیرش تنانو د مرګ چې کوم دی هغه پخلی شوی دی. دلته چې زموږ د ځایي خلکو سره کومې خبرې وشوې دوی وایي چې شپږو دیرشو کې یو تن چې کوم هغه سپینګیرې یا د پوخ عمرو نور ټول چې کوم دي د هغې عمرونه د 12 کالو نه والا تر 18 کالو تر منځ وو. یعنی مطلب د دې کلي یا د دې علاقې زیاتره دغه وجل شوي تنان چې کوم دي دا ځوانانو یا کوم عمرو. جمعه تاسو کته دې کې زه پر دې دوی وی چې یاره امکان داسې سرګندېږي چې دا خودکش دلته بار ولاړو. او د دې مومند ایجنسی یا د قبایلي علاقو دا یو روایت دی دلته چې کلم د جمع مونږ کیږي مشران چې کوم دي هغه مخکو سپونو کې ودرېږي او کشران چې کوم دي هغه روستو سپونو کې ودرېږي. دلته چې زیاتره ځوانان وجل شوي دي یا د ماشومان وجل شوي دي نو د دې یو دایلتوم خودل کیږي چې د ځانمرګي برید کوون کې چې کوم دا بار ولاړو نو په دغه وجه باندې چې کوم ډېر ځوانان دي هغه په دې کې وجل شوي دي. نن دغه مړو دریم ورځ ده زه پر ځای منګو کتل چې ګن شمیر خلک دغه کورونو ترزي د واګانې کوي. خوګو کتون کوریدونکو دا وخت زه د پایخان
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون د زمونږه د سیمې خبريال ارشد مومن دغه نیخ پنیغه رپورت تاسو واوریدو د هغه زینا په کوم ځای کې چې تراکر حمله شوې و د مومندو قبایلی سیمې امبار تحصیل کې. هم په هغه ځای کې ارشد مومن د هغه ځای د خلکو سره خبرې اترې کړې دي. هغوی سوي تاسو ته په یو آډیو رپورت کې وړاندې کوو.
امیر باچا او دلته چې کوم دي دا شپږ دیر شو دلته مړی شوی دی په دې زمینه دی کې یو 15 قرتی ځوان او ماشومان دا نور ټول چې کوم دي غټ سړی او لکان واده کړی سنه واده کړی په دې اندازې کې دوی لږه شوې دي کنه ها او څه پکې سپینګری وبډاګانو
ها اوري ځوانان پکې څومره ماشومان پکې څومره
یره خو
ماشومان پکې دغه و دا پېش په څلور کسانه بالغ
نه بالغ څلور
بالغ څلور کسانه
ها نو ټول بالغ څوک واده کړي څوک واده والو بس تیار
بل سپینګری پکې څومره
سپینګری یو
سپینګری پکې
او یو سپینګری پر ارجلې و بس
ها
نو ټول الکان
ها ټول الکان
نور کدا شي دغه نه و دا
ها الکان ولکان انګری یو کې سلو
دلسو
کال شو کال اندازه کې یو لکان وکړ
ټول د پوخ عمر کې یو خالد د شپېتو کال امر کې بوه چې دا پکې یو سپینګری اتل او یو کې د شپېتو او یو کال بس سپینګری هغه پرار جلې او
دا یو
زما وجود کې هم په خپل زه په دې ځای باندې ولاړ یم په دې ځای باندې
دایته
ها په دې ځای باندې ولاړ په دې
دا ولاړ
ځای باندې یم را صف موجود کې په دې ځای باندې سنتو چا دو رکاته چا څه درې رکاته مشومان د کشران خپل چې دیدم دا ټول بهار دی د جمعات نه جمعات ټول ډاک دی دې ټیم کې هغه د ډز غرز دومره زما په وخت کې نه راغلي خو چې هغه کوم کلیکا یو ناڅاپه د الله اکبر د الله اکبر سبا یو غرو بیا زه نسکورم په باندې په کوم دوړه د بشیر ولا جمعات ځوانان تکړه شي مت ونه بیلې او تکړه شو وته چې بهر ته ووتلو نو برانډم د څه خو پرته و د مړو چې زه اڅم دته نشم وره بیا په دې ځای چې نو کورونو کې بس د څه آلات دی چې نرینا کشران کلو اغون ختم شوی دی لکه خو زه ایمانداری داده چې کاغذ زنانه دی او که نرینا دی د خپل خاورې په قربانۍ کې هیڅ دغه پړ کې ناراضه ده چې لکه مونږ ته درد ورسی وچیره هیڅ خبر دانه ده مونږ ته په خپل خاور ورسید په خپل جماعت کې ورسید
او د دې لکه نورونه خويندې
او هغه کار کې په دې باندې بس هغه ته په کار کې غم جوړا د نور بچو دغه و کې دا و ته کې خفخان د ګړا غانې کور را کور نور د سبا د یو کال نه 15 کسان چورګوري د چانه ملشي نو په هغه په خفخان کې یو کنه به کې د چانه دوا د چانه درې د چانه یو خو په ار کور کې شوې دی
او د تلور او د پنځو او د شپږو نه ردی او نه دغه پرارجلی په بیل شل کسبې دوایش بې دریش بې د پاسپټال کې څه په
یو ورکه شیندکلې یو ورکه شیندکلې د بیخي په یو واړه کې من دا کار وشه د سینه ده نور کېږي د ما کې څوک یو علاقه ته لاړ شي څوک بل علاقه ته لاړ شي د یو کور کې دا کار شوی د امن لخر ولا بالکل دادی وسیم دی بیم دی بیم دی بیم دی د خپل خاوري د خپل خاوري د امن لخر د خپل خاوري دی بهر چې ته نزی په چاپ چې د خپل خاوري وسیم دی بیم دی کنری نه ختم شي کنری نه ختم شي زنه نه به میله کدا د خپل خاوري بهر ته د غلط کار نه د خپل خاوري د امن وسیم دی کنری نه ختم کیږي د زنه نه هم دی ته ولاړی لکه
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د ګلاو کتر منوریدونکو او سمزو پېښور ته چیرې چې امنیتی چارواکي وایي د خزانه په سیمه کې وسلوالو د پوج درې مامورین وژلې دي د دې پېښې په جماعت الاحرار پر خپل غړه اخستي تفصیل یې راکوي مدثر شاه په دې رپورت کې
دغه پیخه د سرخار پیخور نه شمال طرف ته تقریبا 10 کیلومتر لری د خزانه تانه حدودو کې صوبت خان غړی کې هاغه محل رامینس تشوا کله چې د فوج درې اهلکار د غزایت د سارو یو فارم ته پي وراړو لږ گاډي کې تلو او د پیخه په حق ته د مضافاتی علاقې اس پی شوکت علي ډیو رادیو ته وای درې واړه په ځای مړ دي
دا درې کسان دي د آرمی والا او د فارم نه راتل د زمي خو فارم وي ای ور سره وی او هغه باندې فارم سره دوه موټر سوارو هغه دوه درې کسان دي درې ولا شهیدان دي نومونه یې دادی عبدالرحمن محمد اسبال او محمد فرید
وای د پیخې نه پس په لوش میر فوزیان او پولیس د غزای ته ورسېدل او د 9 ایم ایم او دیرشم بور تماچو کارتوسی برامد کړی دي خو حمله کوونکي تیخته کې بریالي شول او د دنامو چې پښتنه وکړه چې آیا پیخه کې دای سو ککړ ته نه نیولې دي نو هغه وای
یو څه د ځان یو لشي دی هغه اندر وښه ترور او د موږ کوم اپریشن رینګ دی هغه هم لا کار شو دی او هغه پوره علاقه کار دنده هغه کې موږ سره آرمی هم دا او هغه کې موږ سره پولیس هم دی لګیا د کار شو دی
بل خو دغه پیخې زمواري آیس ایس یا داعش خراسان او تحریک طالبان پاکستان احرار دواړو وسلوالو ډلو قبول کړی ده او مطبوعاتو ته جاری شوی بیان کې ویلي دی دای په ځواکونو دغه رنگ حمله جاری ساتي د یادونه وړ ده د تیر سمو دی را هسي پیښور او شاوخوا علاقو کې په امنیتی ځواکونو او پولیسو یو ځل بیا د وسلوالو لخوا بریدونو کې اضافه لیدل کیږي چې پکې د مترې تانې حدود پچګای کې په سلورم ستمبر د پولیسو په یو ګاډي حمله هم شامل ده چې پکې یو پولیس والا وجل شبه او بل شوبلو او د دین د دوه ورځې وړاندې په دویم ستمبر ورسک روډ باندې د ایساویانو په یو کالونی حمله شوی و او هم دغه ورځ مردان کشرو کې هم بریت تر سره شوی او دوه ورځې وړاندې د مامند ایجنسی امبار سیمیو جمعات کې د جمعې د مونږ په وخت ځانمرګي برودو شو چې لا عمل د ډیر شو نه زیات مونږ گزاران وجل شول چې پکې زیات شمیره د کم عمر ماشومان مدثر شاہ وائس آف امریکا ڈیو راڈیو پی خبر
دا د وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو او ٹیلیویژن دے او اس رازو د امریکې نیویارک خار تا حالتا د خالی پش پا باندے یو چاودنه شبی پدے کې لک تر لگا یو کم دیرش کسان جوبل شویو خو چې کوم ورستۍ اطلاع د رپورټونه دي دغه چې کوم جوبل کسانو د هسپتالونو نه فارغ کړل شوي دي ځکه چې هغوی ته دومره غټ مرګ جوبله نه و اوړېدلې او د هغوی حال هم د خطرې نه بهر دی د نیویارک ښاروال هم خبرې اترې کړې دي او یو ورستۍ رپورټ پې زمونږ همکار محمد عالمگیر تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو
د امریکا نیویارک ښار چارواکي وایي د منهاتن سیمې په چلسی نوی گاون کې شوې زورور چودنه چې یو کم دیرش کسان یې جوبل کړي او د یو حال پکې مرګونه دي چا د کسته کړي د نیویارک ښاروال بل دی بلازیو وایي په دیرشتمه کوڅه شوې دغه چودنه هسې نه ده شوې او دا د روانکارو کار بو خو ښاروال په دې خبره زور واچو چې لا تر اوسه ورسره داسې شواهد نشته چې ګني دې کې کومه ترهګر ډله ککړه ده
We do not see a link to terrorism.
Mayor de Blasio وای پولیس او امنیتی مامورین سره داسې اطلاعات نشته چې ګنې دوی تر ترهګرۍ په اړه ځینې معلومات وو یا خار ته ځینې خطر راپېښو. امریکا په نیویارک ښار کې دا مهال نړیوال مشران هم پر غونډې دودي چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې برخه واخلي. د نیویارک مامورین د یو بل بم جایزه هم اخلي کوم چې چاودېدلی نه دی او په 28 نمبر کوڅه باندې موندل شوی. د بم ناکاره کولو والا ادارې مامورین وایي په پرشر کوکر کې ایښودل شوی دغه بم باندې فون او نور تارونه لګېدلي وو. د پلاستیک په بوتله کې ایښودل شوی وو. د چلسی چاودنې ډېر خلک یېرولې هم دی په داسې حال چې د ډېرو ودانو کړکو شیشې ماتې کړي. په دغه ځای چاودېدونکي مواد د ګند راغونډولو په یو ډرم کې خوده شوي وو. دغه ډرم په ځای موجود د هغه مزدورانو لپاره ایښودل شوی وو چا چې یوه ودانۍ کې مرمت کاوه. پولیس وایي د جوبل کسانو حالات اوس ښه دی سوا د یو کس نه کوم چې سخت جوبل یادیږي. د پیښې ښکار ځای سره خوا کې د ریل ګاډو په ځمکه دننه معمول او د بسونو نظام په موقتي ډول ځنډول شوي. پولیس د منهټن په ډېرو کوڅو عام تګ راتګ هم بند کړی او دغلته د پولیسو امدادي مامورینو درنه نفری موجوده را. پولیس وایي دوی سره د چاودنې ویډیو ریکارډنګ شته خو په دې اړه نور تفصیل ویلو نه ډډه کړې. پولیس په دغه ځای او دې سره خوا کې د منهټن منځمې سیمه د ملګرو ملتونو ودانۍ ټایم سکوئر او نړیوال تجارتي مرکز سره خوا کې ځینو درنه تلاشي هم اغستې. دغه چاودنه د لرې لرې پورې اورېدلې شوې او لویت الغاو تلغاو یې جوړ کړی وو. د پیښې ښکار ځای سره خوا کې ودانو باندې اوسېدونکو کسانو ته پولیس په کور دننه د اوسېدو غږ کړی. د نیویارک ښار دا چاودنې په داسې حال باندې هم شوي چې څو ساعته وړاندې دې سره خوا کې نیوجرسي ښار ساحلي اړخ باندې هم د خزلې په یو ځای کې یو پیپ بم موندلی شوی وو. دغه بم په نظر راتلو او لرې کولو د لاسه د امریکني فوجیانو لپاره د خیر ښېګړې یو کېدونکي د 15 میل اصغل هم ځنډولې شوې. خو د نیویارک ښار ښاروال دی بلازیو وایي د دواړو پیښو یو بل سره تعلق نشته. په دویمه پیښه کې هم چاته مرګ جوبلنه دوړېدلې. پولیس وایي درې پایپ بمونه په دغه پیښه کې یو بل پورې تړلې شوي او د سمندر د سیل لپاره جوړ ځای چې بورډواک هم ورته ویلي کېږي دې سره ښودلې شوي چې پکې یو چاودېدلې.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ډیجیټل ریډیو ټلویزیون د ګلاو کډر منوریدونکو او اوس هم یو بل ریپورت ولور د ساسو پام را ګرځو چې ونړیواله اداره وایي داعش تندره وړله په عراق او شام کې د خپل کنټرول لاندې سیمې بایللې دي. خو اوس دغه ډله ټوله توجه د خپل نظریې په خورولو باندې ورکړې ده. تفصیلي ارباب محمود علي په دې ریپورت کې راکوي.
دا پښتانه چې ګنه داعش په ځینو علاقو کې د ماتې خوړلو باوجود په اوږده موده کې د ځان د مضبوطولو په هڅه کې کامیاب شوی. دا پښتانه ډیره ساده ده خو ځواب یې بیا ډیر پیچلی کېدلی شي. داعش ځمکه او پیسې د لاسه بیللې دي. د کړکېچ د سار لپاره د آی ایچ ایس د روستي رپورټ تر مخه د کال 2014 د جنوري د میاشتې تر د جون د میاشتې پورې داعش نږدې 12% علاقه د لاسه بیللې ده. کال 2015 کې د دوی نه 14% علاقه نیولې شوې وه. خو دا ډله اوس هم په 80,000 مربع کیلومتر علاقه باندې قابض ده. دا د یورپ د آیرلینډ ملک برابر علاقه ده. دغه سیده داعش آمدن هم کم شوې ده. د روان کال په شروع کې د امریکې د کانګرس په یو رپورټ کې ویل شوې چې دې ترهګرې ډلې خپل ځواکونو ته هر میاشت د 1400 نواخله تر د 1200 ډالرو پورې ورکولې. د هر خزه په سر 50 ډالره او د هر ماشوم په سر 25 ډالره به اضافي ورکولې. د روان میاشتې په شروع کې سېنېټر باب کیسی کونسل اف فارن ریلیشنز نومې د سیړنې ادارې ته خپل وینا کې ویلي وو چې په وروستیو میاشتو کې خپل جګړمارانو ته د تنخوا ورکولو په خاطر داعش په دې کې کمی راوستې دي. د پوسټ جرنل پیټر ګاستن له خولې ویلي چې د داعش د تیلو د آمدن ډانچه یې هم په مکمله توګه تباه کړې ده. د یوې اندازې تر مخه کال 2015 کې د داعش وسایل 2 بلین ډالر پورې رسیدلی وو. دا په تاریخ کې د ټولو مالدار ترهګر ډله جوړه شوې وه. خو د امریکا په مشرۍ کې د ځواکونو لخوا د دوی د تیل او ګیس بنکي نظام او د آمدن نورې سرچینې په نښه کولو سره د دوی وسایل لږ تر لږه 30% راکم شوي دي. په نړۍ کې د دوی د خوښۍ او مرستیالانو څه صورت حال دی نو که دې ته وکتل شي نو د ځمکې او پیسو بیللو باوجود دوی په نړۍ کې ډېرې ډلې متاثر کړي دي. ترهګر ډله لکه مصر کې د انصار بیت المقدس، فلپائن کې ابو سیاف، تونیزیا او لیبیا کې انصار الشریعه، نایجیریا کې بوکو حرام، روس کې کاکاسس امریت او اسلامک موومنٹ آف ازبکستان او نور داسې ډلو د داعش سره بیعت کړی دی. د ترهګرې په خلاف د امریکې د قومي مرکز تر مخه دا وخت داعش په 13 ملکونو کې لږ تر لږه 13 فعاله مرستیاله ډلې لري. دا شمار دوه کاله وړاندې د ادارې د شمار نه دوه چنده سیوا دی. داعش سره نه یوازې زیاتې ډلې ملګری شوې دي بلکې دوی په پیرس، برسلز، امریکا او نورو ملکونو کې نور ترهګر هم متاثر کړي دي. د عراق لپاره د امریکې د قومي امنیت د شورا پخوانی مشر او د امنیت په موضوع د یوې غیر دولتي ادارې نائب مرستیال مشر ډاګلس اولیونټ وای د روان کال اخیره پورې به د داعش نه ټولې علاقې ونیول شي. د نیو امریکا فاونډیشن مرستیال صدر پیټر برګن د دوی سره اتفاق کوي. دواړه وای که څوک دا نظر لري چې داعش په ګټه کې دی نو دا خلک خپله د داعش په پروپاګنډا کې راګیر شوي دي. دوی وای داعش یو علاقایي ډله ده ځکه ډېر خارجي وسلوال یې متاثر کړي دي. اولیونت وای خودکش حمله یا په مغرب کې د دوی نه د متاثر شوي خلکو حملې د دوی کمزوري ښایي. ډېر څېړونکي وایي چې د داعش په حقلا روایتي سوچ بیا غلط دی. د انسټیټیوټ آف ورلد پالیټکس مرستیال صدر سیباستین ګورکا وای د داعش د کامیابۍ اندازه د روایتي پوځي طریقې سره لګولو طریقه هم غلطه ده. دی وای داعش یو نړیواله او هوښیاره ډله ده. دوی خپله کامیابي د خپلې مفکورې، د خپل شتون او د موجودیت په بنیاد ښایي، نه چې د ځمکه باندې د قبضې په بنیاد. ګورکا وایي د 11 سپتمبر حمله باندې یوازې 5 لک ډالر خرڅ راغلی و. دومره پیسې خو داعش په شپږو ګنټو کې پیدا کوي نو تاسو څنګه ویلی شئ چې موږ محفوظ یو؟ د امریکې د دفاع پخوانی سکرتره میری بیت لانګ وایس آف امریکا ته په یوه مرکه کې ویلي روایتي سوچ غلط دی. دا ترهګره ډله انټرنیټ، سوشل میډیا او په انټرنیټ میگزین یا رسالې په ښه طریقې سره په کار راولي او د دې د لارې خلک د ځان سره ملګري کوي. میری بیت لانګ وایي داعش یوه نظریاتي ډله ده ځمکه خود وی د اسلامي خلافت جوړولو لپاره قبضه کوي. دا زیاتوي که په نړیوال کچ د دوی مفکوره په خپل ځای موجود وي نو یوازې د دوی نه د ځمکو نیولو سره دوی ته ماتې نشي ورکول کېدی. دا زیاتوي چې داعش زموږ دماغ کنده کړی دی. د امریکې د پلټنو مرکزی ادارې اف بی آی تر مخه 110 امریکایانو د داعش سره د ملاوېدلو هڅه کې نیول شوي دي. د دوی عمرونه د 1500 او 1500 کلونو ترمنځ وو. دوی په انټرنیټ داعش د ځان سره برتی کړي وو. میری بیت لانګ وای داعش په انټرنیټ موجود ده. دوی په ټویټر موجود دي. دوی داسې ماشومان تیاروي څوک چې د دوی د اسلامي نظام او تشدد نه یوازې خبر دي. دا ماشومان چې لوی شي نو بیا به دوی سره خبرې کول هم ګران شي. میرمن میری وای د داعش مفکورې ته د شکست ورکولو لپاره به امریکا ته د یوې کوټلې تګلارې ضرورت وي. په داسې حال چې شام او عراق کې د داعش په خلاف جګړه روانه ده دلته په واشنگټن کې په دې خبرې کیږي چې په ځمکه دا کامیابی به په نړۍ کې ترهګري راکمه کړي او که نه.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. په خیبر پختونخوا کې عوامي نېشنل ګوند وایي چې د هیواد دننه د مردم شماری یا سرشمیرنې لپاره یې یو کمپین شروع کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشران وایي دوی زر تر زره په هیواد کې د مردم شماری یا سرشمیرنې غوښتنه کوي ځکه چې غواړي د هیواد د وسیلو برابر ویش یا تقسیم وشي. رپورٹ پہ د پی خبر نادری بر ریڈیو خبریالا سادیا قاسم شارہ کبھی.
عوامی نیشنل پارٹی د وفاقی حکومت نا ملک کی سرشمیرنا زر تر زر کولو غختنه کړي ځکه چې دا کام پسند سیاسي جماعت وایي چې د سربا د پښتنو په ملک کې سیوا شوی صحیح آبادی اندازه هم لګي او وسایل کې د دوی برخه هم سیوا شي. د عوامي نېشنل پارټي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په دې حق لوویل چې دوی ملک کې د سرشمیرنې غوښتنه ځکه کوي چې د دې یو وجه په ملک کې ریکارډ کې د پښتنو صحیح آبادی راوستل دي او دې سره سره د دې آبادی په ملک کې وسیلو باندې سر جایز حق جوړیږي هغه هم یقیني شي.
نو زمونږ په زور ریکارډ باندې هغه رنګ مرده شماري چې کوم شی و هغه کې زمونږ حالات او واقعیت د سوچ هغه ډېره کم دی شوکړې ده او زمونږ هغه رنګ اویرنس هم په هغه ټیم کې زمونږ د ریئل چې کوم رنګ آبادی و هغه په نسبت چې کوم نو ډېر کم په ریکارډ باندې راغلی ده او داسې خلک شته چې هغه خپله کم وه هغه زیاته شوکړې ده چې زمونږ دلته مطلب کروڑونو بلته په کروڑونو باندې کمی په حساب کتاب کې راغلی دی. نو که زمونږ نن مطلب مثال زمونږ مرکز سره یو ارب روپۍ کېږي او په رښتیا آبادی وشوه نو یو نیم عربو ته به مطلب چې زمونږ پیسې ځي او داسې پری شو به تاسو ورسره ځئ نو یوازې مطلب د پیسو تقسیم نه دی بلکې د نوکرو تقسیم دی دی کې چې کوم دی نو په ادارو کې باقاعده د نوکرو خپله غوټه ده غوټه سیستم دی
په پاکستان کې هر لس کال پس سرشمیرنه کېدل پکارو خو ملک کې د 1300 کال راسي سرشمیرنه نه ده شوی. په ملک کې لومبی ځل په کال 1955 او بیا رستو په کال 1961 سرشمیرنه شوی و خو یول د ملکی حالات لکبل کال 1901 او بیا رستو په کال 1998 کې د سیاسي حالاتو له امله دغه سرشمیرنه ځنډول شوی و. په کال 2008 کې هم کامی سرشمیرنه کېدل خو تر اوسه دغه سرشمیرنه نه ده شوی چې په ملک کې د هر مذهب د هر عمر او د هر علاقې د خلکو صحیح آبادی شمیره راجم شي او د ملک په حق لا پلاننګ کې دغه پکار راوستل شي. تر اوسه د بد امنیت له امله په ملک کې سرشمیرنه نه ده شوی خو میا افتخار حسین وایي چې په یو ملک کې رای اچونې یا انتخابات کېدې شي نو سرشمیرنه ولې نشي کېدلی.
دوی دا بانه جوړوي چې د سکیورټي مسله ده. نو د سکیورټي مسله څنګه ده چې تر کې قومي الیکشن کېږي تر کې د لوکل باډیز الیکشن کېږي او چې د سنسس خبر راشي نو بیا مطلب چې تلته تشدردي ده وقفه وقفه باندې مطلب دا مردم شماري دی کړو نو هم به کمپیوټ شي وه خو د دې نیت نه دی او نیت یې ځکه نه دی چې په خصوصي توګه پاکستان کې غټ کم سودی دی هغه په بیوروکراسي کې چې کم دی نو ډېر غټ تعداد دی او هغه په دې خبره پوهیم دي نو هغه په یو خاص تیارې سره خپل تعداد ډېر زیات چې کم دی په ریکارډ راوستي دی اوس وخت خلک هم ویښتي او بل د نادره ریکارډ موجود دی نو څوک د ځان نه خپل آبادی زیاتول یې نشي ځکه چې په ریکارډ نه نو هغه نشي کېدی نو یو به هغه چې کوم مخکې نه سایز خولې دی نو سایز به راکم شي او بل چې زمونږ کم کم نو هغه به زیات شي.
په ملک کې د وګړو د شناخت او د کامی رجستریشن ادارې سره ډیټا موجود کی او دې سره سره ملکی صورتحال هم اوس د دې غوښتنه کوي چې ملک کې د آبادی او د علاقې په صحیح بنیادونو باندې د وسایل تقسیم وشي او د اندازو په ځای د دې بنیاد په سرشمیرنې کول پکار دي. سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاو کتر منا اوریدونکو او سمزو د کراچۍ لوري ته چیرې چې میشت افغان کډوال وای دی په کراچۍ کې د هیواد د نورو برخو په پرتله هغه ډول نه ځورول کیږي بلکې د دې ژوند حالت اسوده او خوشاله دی او نغواړي چې هم خپل وطن ته بیرته ستانه شي. تفصیل یې فضل عزیز په دې رپورت کې راکوي.
په کراچۍ کې د میشت افغان کډوالو د کیم پی یو مشر عبدالله بخاري وایي موږ د پاکستان د حکومت نه مننه کوو چې د مارچ د میاشتې پورې د پاتې کېدو وخت راوغځو خو نوموړی وایي دا وخت دې نور زیات شي ځکه چې کډوال په دومره موده کې خپل کاروبارونه او کډې نشي راټولولی. وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټی وی سره خبرو کې نوموړي ویل په کراچۍ کې د افغان کډوالو ژوند ښه دی د ملک د نورو برخو پر نه تنګول کیږي.
څنګه چې په پیښور کې افغانان سره داسې بې وضعیتي او بد سلوکي شوی ده په کوټه کې دلته الحمدلله د نه دی شوی افغانانو سره افغانان د حکومت سین نه ډېره خوشحاله هم ده د دې لپاره چې الحمدلله افغانانو سره ښه وضعیت کړی ده.
د کراچۍ ښار نه بهر د سوراب ګوډ سیمې سره نږدې په کیم کې میشت کډوال اسرائیل چې تعلقې د هلمند سره دی وایي که څوک ملیږي نه نو دلته خوشاله یم بیرته تلل نه غواړم.
چې ورته وایي بالکل ځم چې راته وایي خو یې ځات را سره کړی خم دغه را سره کړی ګوره مته شي بچی راغلی دا اوس ما ګیره صاحب ما بچان ته واده کړی دی خو په عزت باندې اوس اوس هم دې ځنه خوشاله
بیرته تلل غواړي
چې په خپل تبه نه نه په خپل تبه خو نه جگړه سهال دی ته خپل پته لګي هغه ته به برباد نه زب ورسنه زب څه وکړ زبال د سبق
د کراچۍ نه بیرته افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو د ريجستریشن لپاره جوړ د یو ان ایچ سی آر په مرسته د پاکستان د سفران وزارت دفتر وایي چې د کراچۍ نه سږ کال ډیر کم کډوال بیرته تللی دي.
د کراچۍ نه بهر موقعیت لرونکي د افغان د کډوالو کیمپ سره نږدې دغه دفتر کوم چې زما په شا باندې دي، د دې چارواکي وایي چې په دې روان کال 2018 کې یوازې د اگست په میاشت کې نږدې یو نیم سل کورنۍ چې په خپل مرزي باندې بیرته افغانستان ته تللي دغه کورنۍ چې د ريجستر
داود وایي د قندهار سره تعلق دی بیرته د نه تلوی سو علتونه دي. یو دا چې څوک تلي هغوی هلته تنګ دي، روزګار نشته، او بل دا چې په وطن کې د امنیت وضعیت نه ده.
نو د دې زو هلته مرو یا طالبان وژنې هم حکومت وژنې او نور هغه نور مشکلاتونه خو خو ده.
دلته مو ژوند څنګه دی؟
دلته خو سپیل خد هر سړی خوشحال دی، خو دغه حال دی. بس څوک 300 غټي څوک 500 غټي ماشام له عزت خوندي دی، او دا خلک چې وختي راغلی او د افغانستان د دې واره نو راغلی د ډوډۍ د پر راغلی د عزت د واره وج راغلی او شروع راغلی.
د ملګرو ملتونو لخوا د کډوالو د پاره جوړې ادارې یو ان ایچ سی آر تر مخه پاکستان کې د 1.5 میلیون پورې ريجستر کډوال میشت دي، او په دوی کې نږدې 3,500 په کراچۍ کې دي. پاکستانی چارواکي وایي د غیر ريجستر افغان کډوالو شمیره هم د 1.5 میلیون پورې ده. د یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي هر څوک چې بیرته ځي د کور لوی وړو کې یا هر نفر ته یې 350 ډالر ورکړی کیږي، او د 500 ډالر ورته د لارې د کرایې په حساب ورکولی شي. خو په کراچۍ کې میشت کډوال وایي چې زورول کیږي نه، نو دوی په خپل مرزۍ بیرته تلل نه غواړي. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ڈی ریډیو ٹی وی، کراچۍ.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. د افغانستان لپاره د پاکستان پخوانی سفیر او د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا ټاکل شوی د کډوالو د یوې کمیټې مشر رستم شاه مومند وای چې په پاکستان کې اوسیدونکي ټول افغان کډوال قانوني دي، هیڅوک د دوی د خورولو د دوی د زورولو حق نه لري. د موړی مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې افغان کډوال د پاکستان په اقتصادي پیاوړتیا کې رول لوبوي او هیڅ چاته ترې تاوان نه رسیږي. د دوی سره د مشال ریډیو همکار خالد خان خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوم.
پاتې شوی په افغانستان کې یو بیا دغه ذمہواری ده کړې شوی د خیبر پښتونخوا حکومت چې تاسو په کمیټې جوړ شوی د افغان کډوالو وایي دغه وضاحت په مو کې چې دې منډاټ او په کومه طریقه چې هغه لیګل کیږي، نو تاسو ته کوم نظر ګورئ دا به د دواړو ملکونو په منځ کې اړیکې څومره اغیزمن کی؟ سبا
اړیکې ډېرې خراب شوې دي، او زه فکر کوم چې اوس بیا سمول ډېر زیات خواري غواړي، او په افغانستان کې د پاکستان د پاره کرکه او رس پر زیاتیږي. دا خلک چې په کم بي عزتۍ باندې شړلې شي او چې په کم سلوک باندې دوی شړلې شي، نو هغه د شرم وړ دی، ډېر بد خبره ده، ډېر د افسوس وړ خبره ده. او دومره موده دې خلکو سره گزاره وکړه، خلکو ته تکلیف نشته، کمیونټي ته تکلیف نشته، امن د دې لاسنه خراب شوی، نه د 400 والا او نه د آرمی پب اسکول پاک د مهاجرو لاسو چې د چا لاسو هغه د دې ځنه تلي دي افغانستان ته واپس دلته راغلي، جرمونه یې کړي دي. ارګنایز کرائم کې دوی ملوث نه دي، د پاکستان اقتصاد ته دوی کنټریبیوشن کوي. افغانستان کې حالات خراب دي، دوی کلی وران شوي دي، کورونه نشته، هلته امن نشته، ادارې نشته، برق نشته، اوبه نشته، سړک نشته، څنګه دوی تلی شي؟ په افغانستان کې د خپله 14 لک خلک آی ڈی پیز دي، هغې ته اوسه پورې د افغان دولت چې کوم دی ځای ورنکړی شو، نو 14 لک خپل هغې آی ڈی پیز هغې چې هغه نشي دا ځای کولی، نو دا غریبان به چېرته ځي؟ نو دا غیر انساني سلوک دی، دا د انټرنیشنل لا هم خلاف دی او د جنیوا کنونشن هم خلاف دی، او باید چې قوم راپاسي او قوم مطالبه وکړي د پاکستان د او د سیاسي پارټو نه، او سیاسي پارټو ټول سیاسي پارټو په دې کې سترګې پټې کړې دي. او دا یو ډېر مهم ایشو ده، په دې باندې چې کوم دی چا سټینډ وانغیسته، او چې چا سټینډ اغیستی دی هغه میډیا پروجیکټ کوي نه، په دې کې د میډیا هم لاس دی، او دا ډېر د افسوس وړ.
بیا د صوبایي حکومت څه دغه دی؟ د پاکستان تحریک انصاف حکومت په خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند دی، او تاسو هغې ته دغه مشوره ورکړې ده چې یاره دا کوم دغه
زما ورته همدغه مشوره ده چې دینه قرار شي، دی چې کوم ان ډاکومېنټډ دی هغه زما د وجنه د حکومت د وجنه ان ډاکومېنټډ دی چې چا له سره سیدلې ما غیر مې کارډ ورکړو چې چا ته ونه رسید ما چې کوم دی ان ډاکومېنټ شو غیر لیګل شو دا کوم منطق دی یو مهاجر هم الیګل نه دی چې چا له ما کارډ ورکړو غیر لیګل شو او چې زما د ناکامۍ د وجنه زه ونه رسید ما چا له کارډ ورنه کړو هغه چې کوم دی به الیګل دا تا کوم خبره ده مهاجر دی مهاجر دی چې چا له کارډ نه یې غیر کارډ ورکړي او په زور یې موباسي ډېر لاین نه مور کوي چې درې میاشتې پس به ټول ځي سلور لکه درې میاشتې پس تاسو باندې الهام وشو چې په افغانستان کې به امن راشي او ادارې به دغه شي او اداروي نظام به بحال شي او ملک به چې کوم دی باسازۍ کار به شروع شي او ورسره به ټیک شي دوی بلاړ شي دا څومره افسوس مو خبره موږ ته څه معلومه ده چې لس کاله کې پنځلس کاله کې آخر خلکو ته تکلیف نشته موږ ته تکلیف نشته اقتصاد ته تکلیف نشته وجه څه ده
بیا خو به یو ورځ ځي که نه د خپل هېواد ته
به خپل هېواد کله امن راغ خپله به ځي
دغه غیر ذمہواری بیانونه راځي د صوبایي حکومت طرفه او د هغه چیرې دی په دشتګردې کې مطلب
څوک څوک چې په دې جرمونو کې په دې جنایتونو کې دی هغه راونی سي هغه سزا ورکړي خو عام مهاجرونه څه غواړي یو سړی دلته چې کوم دی سبزي خرڅوي دکانې بلان دي چې کوم دی پس مکه بیا ناست او یا چې کوم دی سبل سفر کوي په گاډي چلے یو مزدوري کوي یا چې کوم دی چا سره نوکر دی یا دی خان دی یا زمیدار دی یا دغه هغه څه ګناه کړی دی هغه ته پیدا شوی دی دیرش کال عمر ته تیر کړی دی د هغې هډو افغانستان لیدلی نه دی هغه څنګه په زور لګی تاسو دا ډېره د شرم وړ خبره ده
ګلاو کترمن اوریدونکو او د خبرونه په دې برخه کې زو د افغانستان لوري ته چیرې چې راپورونه وای په خپل د ځان د وژلو پیښې زیاتې سوي دي او زیاتره چې په خپل ځان وژني د شذو شمیر پکې زیات دی د افغان ریډیو وبخښي د وایس اف امریکا د افغانستان څنګه د خبريال وحید الله فیضی یو رپورټر ته وړاندې کوو
د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د ځانوژنو پیښو شمیر زیات شوی که څه هم د عامه روغتیا وزارت کره شمیره په واک کې نه لري خو وایي چې د ځان سوزونه او تسمماتو پیښو ته په کتو سره د پخوا په پرتله د ځانوژنې پیښې د هیواد په کچه زیات شوې دي د عامه روغتیا وزارت نن د ځانوژنې د وقایې نړیواله ورځ هم ولمانځله
معلومات حاصله از راپور جهانی وقایع
هغه راپور چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په 2014 کال کې خپور شو پکې راغلی چې په 2012 کال کې 215 کسانو په افغانستان کې ځانوژنه کړې چې 463 خزي او 502 شپېته نارینه دي په افغانستان کې روانه جګړه بي وزلي ژور خفګان تاوتریخوالي او داسې نور هغه څه دي چې د ځانوژنو پیښو شمیر زیات کړی دی
یکی از دلایلش این بوده که
بی وزلی، کمزوری اقتصاد، کورنی تاوتریخوالی د دغو پیښو مهم لاملونه دي چې دا مهال په افغانستان کې یو دود ګرځېدلی د ښځو اجباري ودونه او داسې مېرمنې هم شته چې په کورنۍ کې د خواښې او خاوند لخوا پرې تاوتریخوالی کېږي
د عامې روغتیا وزارت د شپېرو له مخې د نارینهو په پرتله د ښځو د ځانوژنو پیښو شمیر زیات دی چې ډېری مېرمنې له 15 څخه تر 25 کلونو پورې عمر لري سیما یو له هغه مېرمن څخه ده چې درې ځلې د ځانوژنې هوډ کړی دی
زما خوان چارس خل بیا یې تاریاک او له هغې وروسته یې پوډر څخل موږ ته یې خرڅ نه راوړو بیا یې وهلم شپږ اولادونه مې دي کاغذونه راټولوي د سره مې ژوند کوه مجبوره شوم چې یو ځل مې د موږکانو دوا وخوړله بل ځل مې خیښه او یو ځل مې د ځانوژنې هڅه هم وکړه
افغانستان یو له هغو اسلامي هیوادونو څخه ده چې ځانوژنه پکې منع ده دینی عالمان وایي چې هر ځانوژنه په قتل کې حسابېږي
هر کسی که در وجود خودش تعرض میکنه
هر څوک چې په ځان برید کوي دا له شرک څخه وروسته لویه ګناه ده دا د اسلام ټول علماو ترمنځ مشهوره مسله ده
په افغانستان کې یو شمېر خلک د ټولنیزو ستونزو له کبله ځانوژنه کوي خو داسې کسان هم شته چې د سیاسي لیدلور لپاره ترهګریز بدون ترسره کوي او ځانوژنه کوي امنیتي ارګانونه هم په دې باور دي چې دغه راز بریدونه کې د پوځیانو په پرتله ملکی کسان وژل کیږي
یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې اند چې په افغانستان کې یو شمېر هیوادونه د خپلو سیاسي هدفونو لپاره له ځانمرګو بریدونو څخه کار اخلي
منطقي د استخباراتو او نړیوال استخباراتو یو برنامه ده د دې لپاره چې د خپل اهداف ته غوړ درسېدو لپاره دې استفاده وکړي د مختلفه بڼه ورته غوړ کلب یو بخش کې یو رنگ ورتور کوي بل بخش کې بل رنگ ورتور کوي
په افغانستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي چې د تیر کلونو په پرتله د ځانمرګو بریدونو له زیاتېدو سره د وګړو د ټپي کېدو او وژل کېدو شمیر هم زیات شوی دی، چې دا په اوږد مهال کې د اندېښنې وړ خبره ده. وحیدالله فیضي، کابل.